سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دي تاسو ازادي راډیو ته وګورئ ستر دي مخکې د خبرونو مطلب تاسو ویم خبرونه یو شمیر متقاعدونو پرون شنبه په کابل کې پیوه احتجاجي غونډه کې وختونه وکړه چې دوی ماشونه دی ورکړ شي دوی د طالبان تر کنټرول لاندې د خزانه او تقاعد سیاست مخ ته راکول شي او ځین متقاعدونو ویلي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د دې لامل چې دوی تقاعدي ماشونه نه دی ورکړ شوی اړ شي چې خپل ماشومان په سخت کارونو وګماري په 2023 کال کې لبیا وخت تر لاسه کول وروسته طالبانو د متقاعدینو د ماشله ورکولو ډډه کړې ده طالب چارواکو په تیرو وختونو کې سوزله ادا کړې چې د متقاعدینو معاش به ورکړي مګر سره لدی چې د دوی د واک تر درې کلونو زیات وخت وزي دا پروسه تر اوسه پورې نه ده پیل شوې د طالبانو د حکومت د اطفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پغمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اورپی حق کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي د دې ادارې رئیس نورالله انصار نن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي خو کره اندازه یې لا څرګنده نه ده د کابل ولایت د پغمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو د پغمن په قلعه درخان سیمه کې پرون شاوخوا 15:30 بجې اور ولګېد چې تر هر سلور بجوی دوام وکړ پاکستانی چارواکی وایي د 2023 کال د نوومبر لومړی څخه چې د غیوات د بیا اسناد افغان کډوالو د استل بیر پل کړی تر اوسه پوري سباندي سلور لک افغان کډوالې وازی د تور حمله لپاره افغانستان ته لیږدول شوې دي ترانو رسپانې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تیر کا د افغان کډوالو د استل بیر چټک پیل شو ورسته د لړۍ او شو خو په دې ورسي کې په خپل خواخه د افغان کډوال د ستنیدو پروسه چټکه شوه پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 منټه اعلان کړی و چې د نوومبر لومړی څخه به ول بیا اسناد کډوال له پاکستانه باسي افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوصولت غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځې بندیز وروسته پرون بیرته خبرونه پیل کړې د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لاغي د دې رادیو د بندولو امر وکړ چې د رادیو په خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکړو د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلولو اجازه ورکړي چې د رادیو مدیریت شمنو کړی چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې یونیسف چې په افغانستان کې اوس شپږ میلیونه او سل زره خلک ضروري روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس پاڼه یې په خپل ټویټر خبر کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له 2400 روغتي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده د روغتي خدمتونو په داسې حال کې پراخ شوې چې په افغانستان کې روغتي سکتور له سخت ستونزو سره مخامخ دی یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 4.2 درجې و تیر شپه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې احساس شو د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 12:00 او 30 دقیقې وشو مرکز په نورستان کې تر ځمکې 193 کیلومتر لاندې و د دې زلزلې کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی په داسې حال کې چې د ایران له لوري پر اسرائیل د نوې برید احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکې بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او د سره مهاله اکسس ویب پاڼې د سپینې ماڼۍ لخوا ته ایران ته خبرداری په اړه راپور ورکړی د امریکا مرکزي قمندانې سټګام نن اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمندانې مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي سټګام د برباد د الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړی او وازی ویلی و چې د الوتکې د امریکا د ماینټ لاوی اډې څخه روانې شوې وي روسي خبرم نشي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پروند د ګوزن زد واکسین پرې و مرکز پیو عمله کې د سلور ماشومان په ګڼش پاک کسان ته پین شوې دي د سازمان پروند شمه د غزې په شمال کې د ګوزن زد واکسین د کمپاین دوم پروپل کړ ځکه دغه کمپاین سورځي مخ کې د اسرایل د بمباروي لکبله زندول شوې وو ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ افغانستان کې خبرالانو غوښتنه شوه چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوی دی وکړي
خبرالانو باندې فشار راوړي خبرالان محدود کی
ډالۍ اڅه ده
دا ډالۍ اکیدلی شي چې یو توڅه وچې ملګری تا ورکول کیږي
او په کابل کې دولتي زنجيري مغازي بیا فعال کېدل
د لپاره پلان لرو چې موږ په لاره باندې زنجيري مغازي بیرته فعال کړو
پرونه کې درته نور خبرونه هم لرو
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کډر ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو رسنیو خبرلانو غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د دوی د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل ولی محمد صادق انقلابی پرونشنبه خبرلانو سره د لیدو پر مهال ویلي نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبرلان او رسنۍ باید د پټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. نور جزئیات پر راپورک.
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبریالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبریالانو سره د لیدو پر مهال کړې ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له ملي نغښتل پر راپور کې نمونه او غږ اخبارسی د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپل چارو کې لګنو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي رادیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستي خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی محمد صادق انقلابی په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لمات ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړي او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابی وایي چې خبریالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه د خبره کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټه پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی وایان محمود اعظم هم ازادي رادیو ته استولې ده. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبریالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډلې د افغانستان خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل رسنۍ او خبريالان د بې پري توپ دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت پرې خودل سي.
خارج از این اصول هرچه بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال میشه محدودیت
و نقض حقوق لدی اصول پرته نور که هرڅ پر رسنوی مالی کې محدودیت او در رسنوی اصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنوی حرفوي کار غیظ منوي او په افغانستان کې د نن پر خبريالانو او رسنوی یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونه او کړنلاري د افغان خبريالانو او رسنوی لاره له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبرالانو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی، خبرالان انتر دې تهدید کی تر څو اطلاعات بهرنۍ او رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په وشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي رادیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رات کړه او وی ویل چې د مرستیال والی محمد صادق انقلابی د خبرې هدف د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر خبریالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت له لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړې لیکل شوی دي. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تضمین دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکونکو او مسولینو په خبره دوی سانسور تړلستې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او مالینو چارو وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په مالینو کونډو او یتیمانو څخه د پاسه لس میلیارد افغانۍ ویشلې دي. خو شمېر کونډي او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوس مهال د ژوند له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. چوسیات پر راپور کې
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس
په کابل کې ژوند کوي او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده. دا چې خپل هم کونډه د وای اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی او د بیوزلۍ لامل د ژوند لډیرو سختو کړهونو سره مخ ده. هغه ازادي راډیو ته ویل په تیرو دریو کلونو کې د ډیرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو لس میلیارد او یو سل اویا میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه تیرو سو میاشتو کې تقریبا لس میلیارد او یو سلو اویا میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوې طرحې سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوی دا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د چنه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړي، دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوی دي یا کونډې پاتې شوی دي خزي کورونه کې یا اولادونه به سرپرست پاتې شوی دي، دوی فقط هغه فامیلونه پاللی دي. نور زه خپله درې کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلی دي، زه دغلته ناست یم او طالبانو مویني ټوله مویني نو زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی او دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه یو سل ول زره یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په دوه مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وخت لاندې په افغانستان کې اوسمهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې کغواړي په نړۍ کې بیوزلی ختم کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. لدی وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په اوله د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې لنړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 28مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 28 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
هشمیر افغان خبر الان چې د طالبان له بیازلې واکمنۍ وروسته په فرانسه کې پناه اخیستې وای د خپل مسلک خلاف کارونو کې بوخت شوې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې ور.
د 2021 کال د اگست په 15مه د افغانستان د جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان بیلابیل هیوادونو ته کډوال شول چې دوی کې خبریالان هم وو. کټینا عمری یو له دغو افغان خبریالانو څخه ده. نوموړی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې د بلخ په مزار شریف ښار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله و چې اوس فرانسه کې د افغان میرمنو د لاسي صنایعو د آنلاین پلور په برخه کې کار کوي. کټرینا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فرانسوي ژبه د بشپړ حاکمیت د نه لرلو له امله یې ونه شو کولی په یاد هیواد کې د خبریالې په توګه دنده پیدا کړي.
د افغان ښځې لسی سنۍ له افغانستان څخه فرانسې ته واردوم او په ټوله اروپا کې یې پلورم. په دې کار کې مې کورنۍ راسره ډېره مرسته کړې. د افغان ښځو کوم لسی سنۍ چې موږ یې خرڅوو لسی دستکولونه دي چې د خالص چرم څخه جوړ دي، او قالین چې د سکولونه دي چې بیلابیل ډیزاینونه او رنگونه لري،
مختلف متفاوت در ډیزاین های متفاوت به فروش می رسانیم.
عتیلا نوری یو بل افغان خبریال دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره فرانسې ته تللی دی. هغه چې دا مهال د افغاني او فرانسوي خوړو یو رستورانت لري، ازادي راډیو ته وویل:
ما د شهر لیل فرانسا تقریبا حدود 6 مومیشه کې
شپږ میاشتې کېږي. د فرانسې په لیل ښار کې مې یو رستوران جوړ کړی چې افغاني او فرانسوي خواړه لري. دا هیله لرم چې په نږدې راتلونکي کې نور افغانان کار ته وګمارم او هغه افغانانو ته د کار زمینه برابره کړم چې په ژبه نه پوهېږي.
فرانسا یو له هغو څو اروپایي هېوادونو دی چې ډېر افغان خبریالان یې منلي دي. د جرمني د دویچ ویله په یو راپور کې تیر کال په فرانسه کې د کډوالو او بیتابیت کسانو د ساتنې دفتر په حواله راغلی، تر 2022 کال پورې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر افغانان و چې شاوخوا 1500 افغانانو د پناه غوښتنه کړې ده. نعمت الله حبیبي هم په فرانسه کې یو افغان خبریال دی چې په پاکستان کې د څه مودې له تېرېدو وروسته اوس له خپلې کورنۍ سره فرانسه کې دی. نوموړي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د مسلک خلاف کار کول ورته ستونزمن دي، خو اړ دی چې کار وکړي.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره.
د مسلک بدلول یو سخت کار دی، ډیر وخت نیسي. زه اوس لیوي کمپنۍ سره کار کوم چې د موټرو د پرزو او د موټرو په پیر او پلور کې همکاري کوم. په داسې یو ځای کې کار کول راته اسانه نه دي.
یعنی کار کردن در یک چون نهاد آسان نیست برای من.
دیادونه دا چې خبریالان نه یوازې فرانسې بلکې یو شمېر د کاناډا او امریکا په ګډون نورو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي، چې د راپورونو له مخې په ډېر کم شمېر سره یې د ژورنالیزم په ډګر کې فعالیت لري او ډېری یې په هغه کارونو بوخت دي چې د دوی د مسلک خلاف دی. دوی وایي په رسنیو کې د منلو بیلابیل معیارونه، د کوربه هیوادونو په ژبو نه پوهېدل او یو شمېر نورې ستونزې هغه عمده لاملونه دي چې دوی نشي کولی په دغو هېوادونو کې خبریالۍ ته دوام ورکړي. یو شمېر افغان کډوال په تولیدي کارخونو کې له کارګرۍ څخه نیولې تر موټر چلولو او درانه کارونو پورې بېلابېلې دندې لري، څو وکولی شي په ټولنه کې مدغم او په جلا وطنۍ کې د خپل نوي ژوند لپاره مناسبه زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسؤلین ویلي چې ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیر مغزي بیا فعال کړي، یو شمېر افغانانو د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخوانیو دولتي مغزو بیا فعالول ګټور بولي، خو یې ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت دې په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن سهار اعلان وکړ چې بي 250 الوتکې د دې قومندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روان شي وي. دا خبري به ورځ وروسته له هغه خبر شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو بي 250 الوتکې همدارس بيړۍ ماتون کې بيړۍ او د انګرسولو الوتکی منځنی ختیسته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیسته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لاري د کړکیش ته کومولو په هدف لیشل شوې دي. په همدې حال کې اکسیوس وی پانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په ورستۍ ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یو امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حمله نشي راګرځولای او دا ډاټ هم نشي ورکولای چې د اسرائیل راتلونکي بریډ به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلی چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د بریټ پریکړه کړې خو لا هم د بریټ کرنیټا او اندازه نه معلومه شوه. هغه زیاته کړه چې دا بریټ به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخوانی بریټ پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستي اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي بریټ ته دی ځواب نه وایي او باید د کلکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریډونو هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 25مه او دوهم ځل د تلی په 10مه.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې بيدو 500 ستراتیژیک بمبارد الوتکې منځنی ختیځ ته رسیدلې دي او له سره مال اکسیوس په پړې د سپینې مړۍ له خوا تهران ته د خبرداري پیغام پر راپور ورکړی دی. په همدې کې اکسیوس په پړې د عملی دي چې سپینې مړۍ په روسي ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوی بریډ پاړه مستقیم خبرداري ورکړي. تم دې جزئیات په اړه باندې تاسو راپور ووریده.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې تازه د طالبان حکومت د ارزاق او اماراتي شرکت مسولین ویلي ډېر ژر به په کابل کې دولتي زنځیري مغازي بیا فعال کړي. شمیر افغانان او د اقتصادي چارو پوهان په کابل کې د پخواني دولتي مغازو بیا فعالول ګټور بوري خو وايي ګمان نه کوي چې د طالبان حکومت په دې اړه کومه پورته کړي. نور جزئیات پر راپور کې.
په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او د خلکو د بیوزلۍ مخ پر زیاتیدونکو کې کچې تر نړیوال وندېخنو ورسته د طالبانو حکومت د ارزاقو اماراتي شرکت مسولین ویلي چې ډیر ژر به په کابل کې دولتي زنځيري مغازي بیا فعال کړي. دغه شرکت مشر عبدالرزاق رفیع پرون په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلی ټلویزیون ته ویلي چې دغه مغازو په بیا فعالولو سره به تر یو بریده د خوراکي توکو بیې کنټرول شي.
دله لپاره پلان درس موږ په لاروند غازن زری مغازي بیرته پاله کوو او وایي چې خلکو ته خدمات وړاندې کوو او بیرته خلکو ته وسایل جوړ شي په بازار کې قیمت توازن وساتل شي.
نو موري په دې اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي او د یاد شرکت مرستيال محمد امین صاحب زاده هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو د پخوانیو دولتي مغازو بیا فعالیدو هرکلی کوي خو یې تیر شمنو ته پکتو ګمان نه کوي چې عملی بڼه بخ پلکړي. د کابل خار اوسیدونکو محمد بشیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په رسنیو کې دا هېریدل او خلکو ته دا وویل چې نرخونه به کمیږي او یا هم د مارکیټونو به جوړیږي چې هغه به د متضرره یا فقیر خلکو لپاره به نرخونو کې کموالی راوړي. خو دغه اقدامونه همیشه په خبرو کې اوسېدلي او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه دی شوی.
د ارزاقو دولتي شرکت مخینه څو لسیز وړاندې ته ورګرځي چې د وخت حکومت به د خلکو د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکي له داخلي او خارجي منابعو تدارک کول او د دولتي ادارو کارکونکو او عام خلکو ته به په کمه بیه او یا هم مفت ویشل. دولتي مامورینو ته بیلابیل توکي د کوپون لاره ویشل کېدل او د یادونه ده چې د سیلوګانو فعالیت هم د کارونو یو برخه و. د کابل خار یو بل وسیدونکې صفی الله ازادي رادیو ته ویل
یو لو یو ستریو دام د لزر پر خوخیو وختنه مدا چې پښته وسنی حالاتو کې ولس لډیر ستونز سره مخ ده. د خوراکي توکو لوړی به د کار نشټون د خلکو به روزګاری چا د دام چې دوی کړه د ولس لپاره هم عمل شي ځکه چې ولس لډیر ستونز سره مخ ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان لډل یزرخ شافیزی وایي په کابل خار کې د پخواني او دولتي مغازو فعالول اغیزمندي خدا چې د اقدام به څنګه او لکوم امکاناتو کېږي په اړه دا او غني نوري پښتني موجود دي.
خو هغه شرکت نو تجارت نکاو
د نرخونو په تعدیل کې رقابتي بنولري زنه په کوم چې څه ډول کول شي ځکه چې دا د لکه چې سایخي د افغانستان تجارت شاوخوا 10 میلیارډ ډالر په کال کې دي دا شرکت بسونه پنګولري چې په دغه لوی تجارت کې خپل اغیزه واچي
له به وصله خلکو سره د مرستې او د بیو د کنټرول په هدف د طالبانو د حکومت دا سرګندونې داسې محل دي چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو سیدونکو له ازادي رډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیروزګاری او د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کړی او په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا د اکتوبر په 20مه په خپل راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسو یا په حواله لیکلي دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړی یا مو له چا اخیستې ده؟ څه ارزښت لري؟ په دې اړه په راپور کې به له عبد سپوږمې واورئ.
ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډېره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کیږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کیږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمیري او د اغیز په اړه یې هم راته وایي.
ډالۍ کیدای شي په بیلابیلو مناسبتونو یو چاته ورکړل شي، لکه اختر، کلیزا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبته، ځکه دا کار د خوشحالۍ د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډوله راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کېدلی شي چې یو کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کیږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هر بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کیږي او نه هم د مادیات په تله کې تحلیل کیږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګره سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډیر خوند ترې ناخلي.
مخنوم شخصا آدم است، زه خپل شخصا د سی او څوک يم چې ډالۍ ورکول او وخت ستل می ډیر خوښيږي او خوند ور ناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یو کوچنی ډالۍ ورکو او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډیر خوند را کوي. کلوې ډالۍ نو نو د یو چاکلیټ تر برېدا به هڅه کړې چې یو وړه ډالۍ خپل دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
شکردم که برشان بتم.
لیکوال او ژورنالیست ناجی نجات په دې ډالۍ ورکولو په خاو سم ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجی خپل یو کیسه راوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یو همزول یو ملګری وه، نو هغو ماته یو د ټوټې قیتک راکو، وایي دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکو، یو د تا یو زما. نو دا ما رو کابل ته ځان سره تقریبا 10 کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخت شو. تصادفي همغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه ولیدم ما ته راته ویل چې ناجیې ګوره زه د ایره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد یې، حتی دغه دا نښه دې د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتماً ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه دا ضرور دي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته
سمنګ پختو خبري مجله ملته پاتې رسیدي. دری خبري مجله زموږ هم کار جوړ فیزي تاسو وړاندې کوم. سلامونه فیزي صاحب، خیر خلک خبروند.
سلامت باشی حسین جان، تشکر از خودتام. شنونده های عزیز سلام بر شما، با مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما